سلامونه وخت په افغانستان کې د سهاراته بجې شوې ده سفیو لاستان زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاستو ایم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان جونې تیاره راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
That no country is going to be able to succeed much less
kit chaw hewat ba barai un mumi aw dir lag wa da bo khik ni mai wagde de wande khisto la fursat sa khabe barkh kray shwi wi muk pa us waq ki pa de barkh ki la nur hewat un sara taamul ki aw ka waziyat badal nashi faila be tawan pre ka wal wi na gwaadam na ne juziyat war kram kho muk ba la akhpal sharikan sara pa ham gai da masala taqib kro
coordination with allies and partners
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان څه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې په خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو دیرشو غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پرېکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناس طبقې لیلیې فعالې وې، حجاب متاسفانه نشو عملي. او بل همدا ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې د اختلاط نظام نه و ختم شوی د نرو د ښځو په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې د وزیر د خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بیناموسوی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
دنجونو په وړاندې د پانتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پانتونو استادانو استعفا ورکړي، یو هم جاوید مومند.
زمونږ خويندې چې له دغه نعمت نه به برخې ول، حتی شپې نو وخت پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی، د اقل ما استعفا ورکړه.
او انوش دستگیر د فوتبال د ملي ټیم له روزنګرۍ لاس په سر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوتبال ملی لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملی لوبډلې له روزنې لاس په سر شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصل نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر رسانی پورې بندې شوي. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقه لیلی فعال وي، د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه او هلته به اقامه وه، او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه یو عمده مشکل په دې کې دا و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونا سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري، په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. په هغه کې لکه دا د انجینرۍ اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر رسانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر رسانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی، د هېواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نورو سره ښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امر رسانی پورې حق نه لري چې په ښوونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضان وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان یې او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم وایي د معصول نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر رسانی پورې بندې شوي. نوریاس نوری د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لار چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا او مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسو او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دی شي تخلف وکي، هر څوک کې دی شي جرم وکي، دا د چاپ اوښل کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پر لسره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامي، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، او په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګاو، د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړې. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لري ژوند، د شرعي محرم نه لري ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر هغه لید رسي، دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي، تمامت خوا هسته پریګ دی چې بل څوک یو کې د تاسو نه به خو کې. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د هغه دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړي چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړل.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره او یوبا.
د وو پرمختللو صنعتي وادو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو مؤسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. د ترکیې د حوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفاوې ورکړې دي. یو هم جاوید مومند دی. په دې اړه فرشتي مرسال یو ریپورت جوړ کړی.
دا یو عجیب شانتي احساس ما ته را پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله هم فکر نه وکړی چې د استادې مقدسه دنده به پریږدي، ځکه په خبره د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان درد دل یې سونه یوازې بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازینی درد هم دا و چې مونږ بې علم او بې سوادي کچم ډېره زیاته لوړه وه او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغه په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورزي ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي تر راتلونکو اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوي شو چې راشو یوازې هلکانو ته درس ورکړو بیا چې کوټه زو خپل خويندو محصلینو ته څو وایو چې چیرې تللی وو کوو وایو چې تللی وو درس مو ورکړ لرواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي خای پختنه ور سره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای نو تاسو ولې زی درس ورکوي؟
شاید سوال خلق شوه وخت کې ما درس نه خوانیم شما به چی خاطر دغه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پانتونونو دروازې تړل شوې یو شمیر استادانو خپل استعفا وړاندې کړي. د په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته د پانتونونو ډیر شمیر استادانو خپل دندې پریښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزون کې انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړي. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه لوري منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال له فدراسیون سره څلور کلن هوکړه لیک درلود خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی ښاغلی دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته ښاغلی دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړ شي که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخته ده مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
اما ما هیڅ تلاش تاریخ نه خواهیم کرد.
د ښاغلي مشوف په وینا چې د ملي لوبډله د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکو لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رای ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکو لوبیز پلان رسنیس شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوس مهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې 155 مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاري واوري.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کم تاله دي ځکه چې پرونز موږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتي په باریک وف د ډېر ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدن درلوده د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتي اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د دا سره او د دولت څخه یا د امارت څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري، که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي، نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته خلک وایي چې د بابیړیو رسم او دود اوس په کمیدو باندې دی، او دوی له دغه رسم نه پخوا هم په تنګو، اوس خوشحاله دي چې د بابیړیو یا په ودونو کې د لانجو د رامنځته کولو دغه رسم نور ختم کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بابیړی خو ظلم ده، بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سکون مليتي غلا یاد نه سره وزي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نوموړی وایي خسري لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته، وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ د جان ملک ورته ګرو کو، یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند، یعنې په 28 کاله وتلي دي، په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم اسوه نور هم د دوستي دا منجلس سو تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی، بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي، ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر سي بالي له خدای ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلاټ ما به وړای کړم.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره، په اول کې ډېر دغه فشار و پی، مقصد خوښ او خسر له خوا دغه فشار و پی، مقصد د مالي ورونه له خوا، په خودي د مال له خوا چې ورور موږ یې در به در کړو، دا اوس دوستي او دښمني.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی، هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي، نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به د کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي، تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته د بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه، سي بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي، او دا بل عامل دي کېده سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولا یو ښه دوستي پاتې سوی وای، هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل